ستړي مشه مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي د دې خبرونه په اولنې مې کې درته یو شمیر ریپورت نو وړاندې کوو او د روانه غړې په دویمه نیمه کې به درته د مشال امریکا هم وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو
د بشای پرمبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان فوز دا وکړي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباره کې شل وسلوال وجلی گورنر پښتونخوا وایي د اگست میاشتې د مخکې بعد شمالي وزیرستان شپږ لکه به کور شوي خلک خپل سیمه ته ستنوي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال وایي په مرکزی آسیا کې د بشري حقوقو پر ضد کاروایه سخت دریدې ته وده ورکوي مشال د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 ورځې د پاکستان پوسټ په هوایي بمباره کې لکتر لګه شل مشکوک وسلوال وجلی په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څنګه اس پی آر په حواله وای چې د پوسټ جنگي جازونو د شوال په شوي خېلو او وړو کې منډه سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنډینو هوایي بمباره کړي چې په کې لکتر لګه شل وسلوال وجل شوی بلخو د مجلس عسکري وسلوال ډلې ویان عبد الله وزیرستاني رسنو ته ویلي چې د پاکستان پوسټ په هوایي بمباره کې دوی ته تاوان ندې رسولې د پاکستان پوسټ دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې پوځي عملیاتو کې د 2700 وسلوالو نه زیات وسلوال وجلی د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څنګه ویان میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې د دربیازه په نامه پوځي عملیاتو کې 300 وسلوخ پوځیان هم وجل شوي پوسټ دا وکوي چې په وجل شو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیاب عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 ټاپوځي عملیات په هلکل چې اوس هم دوام لري د پوز د داو پاړه وسلوالو سنتي ویلي گورنر خیبر پختونخوا وایي د شمالي وزیرستان نه بیرکوره شوی شپږ لکه خلک بعد اگست میاشتې نه مخکې خپل سیمو ته لیږدول کیږي گورنر سردار مهتاب عباسي دا خبره تیر ورځ د پاکستان سرکاري ریډیو سره په یو مرکه کې کړې ده ښاغلي عباسي زیاته کړه چې دغو بیرکوره شو خلکو ته به خپل سیمو ته د لیږلو لپاره د تلو نه علاوه د خوراکي موادو مرستې وفاقي حکومت ورکوي د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې گورنر زیاته کړه چې قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي شاوخوا 15000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي دغه ځوانان به سعودي عربستان قطر او متحده عرب امارات ته د روزګار لپاره استول کیږي د پاکستان حکومت د روجې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پنځشنبه باندې لګولې ده د داخله چارو وزارت لخوا 13 ورځ په جاري شوی یو نوټیفیکیشن کې سپایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایت ورکړل شوې دي په 13 دسمبر میاشت کې د پیښور په ارمی پبلک سکول تر دې وروسته د پاکستان حکومت په پنځشنبه لګیدلې باندې ختم کړ او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه له هغه وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا یو نیم سل کسانو ته پنځشنبه ورکړې دي د افغانستان د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د شکمش ولسوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د ماین په یو چودنه کې ووجل شول د تخار د والی ویان سنت الله مشال ریډیو ته نن وویل چې یاد کسان له خپل کور څخه د دفتر په لور روان وو چې د سړک د غاړې ماین پر وچاودید په وجل شو کسانو کې د ولسوالۍ د مخابري عامر او د ولسوال دوه ساتونکو شامل دي وسلوال طالبانو د دې پیښې په غاړه اخیستي په کابل کې لږونو افغان ماشومان پر روند خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې په مظاهره کې شامل ماشومان وویل چې د بد وضعیت لامل ورسخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومان له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمينه دي ورته برابر کړي په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیه کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپل حقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې 12 ماشومان د کار رد نړیواله ورځ افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د حکومت قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ورنکړي محمد اشرف غنی د خبره پرون پار کې د خودو رسنو مدني ټولنو د حقوقو د پوهانو له یوې ډلې سره په مشاورتي غونډه کې وکړه د جمهور ریاست لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د غونډه د ولسی جرګې په اړه رابلل شوې وه د ارګ په پرونی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیشن د کار په پیل هم خبرې وشوې جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډېر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. دا خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوري. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزی اشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کاروایانو له وجې سخت دریځي نور هم زیاتېدای شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې تیر ورځ درته کوونکو یو ډلې ته د بنا پر مهال وویل چې د بشري حقوقو احترام په سیاست کې برخه اخیستو ته وده او برابر موقع پیدا کولو کولو کې پاتې راتل په ټولنه کې درجونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم د دا اختلافات زیاتېږي هم هغومره به د تشدد ډکې سخت دریځۍ رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د هغو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څېړونکو د سفر د اجازت ورکولو په ګډون د خلکو بنیادي حقونه بهتر کړل شي. وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټه کې د خطو پر مهال د اسرائیلي پوځ یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نخطي له هغه وروسته نن سهار وختي په قفر مالک کلی کې پیل شوی چې اسرائیلي پوځ د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپی وهلې. د اسرائیل پوځ وایي پوځ په حادثاتي توګه د هغه وروسته یو فلسطینی تن په جیب وهلې چې د غتن پر دوی پټرولي بم گزارولو. د فلسطین چارواکي وایي چې ځایي خلکو په اسرائیلي پوځ کړنی ورولی دی. دو مشال دا خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د مجید بابر ناده دی غړي خبرونه واوریدل. په روان خبرونه کې به د غری پورتونه واوري. د پاکستان پوځ یې دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې د هوایي بریدونو پر مهال وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې. هلته پرون د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا ویلي په ضربیاز عملیاتو کې د خو او بد وسلوالو فرق نه کوي.
دهشت گردو مې کسی قسم کی تفریق نه.
د خیبر ایجنسی د شلوبر قبیلې کډوال خپل سیمو ته ستنیږي خو هلته څه مشکلات لري.
موږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. د دې وجه نه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته به حل کړي شي.
د پاکستان د حکومت د روجې د میاشت په احترام کې مجرمانو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ د یوې میاشتې لپاره ځنډولې ده. دا او نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د بلوچستان صوبې د پښتونخوا عوامي پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د یو سیاستوال نواب محمد ایاز خان جوګیزی خبرې واوري چې وای
سما د پاره بیا د ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما د پاره برابرۍ او خالص ما په نیت کې دا وی چې انصاف
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان په اوستیر او رس په هوایي بمباري کې لک تر لګه شل مشکوک وسلوال د وجلو ادعا کړی ده. پوز د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلي چې جنگي اجازهونو یې د شوال په شووي خیل او وړوکی منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړی دي. په دې حقله تفصیل د سیمه زمون خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې لګ تر لګه شل وسلوال وژلي شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ISPR تر مخه دغه هوایی بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه تقریبا 10 کیلومتر لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې تر سره شوي. ISPR تر مخه د استخباراتي معلوماتو تر لاسه کېدو وروسته د غسیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو لجړ جازونو څخه بمونه دا غلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوال ډلې ویان عبد الله وزیرستاني رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لزګونه وسلوال وژلی شوی ول. شمالي وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې ورستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخته راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو داوی کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز رپورت مو واوري د سباله یعنی د جون د میاشتې په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د هغه عملیاتو چې ضرب عزب نومیږي یو کال پوره شي. د پاکستانی پوز ویان جنرل عاصم باجوا پرون ویلی دی بلکې ادعا یې کړې ده چې په دې کې یو شمېر لاسته راوړنې کړي دي او تر دې دمه یې پکې په زرګونو وسلوال وجلي دي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه زمونږ خبریال ذبیح الله شفیق راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیسو سیرمای د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوز وایان جنرال عاصم باجوا د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 درهګر وجلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 832 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13000 یا بیلابیل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجوا په خبره چې په تېر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال د جون په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربیز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځ وایان جنرال عاصم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي.
دهشت گردو مې کسی قسم کی تفریق نه، اس لیے جو
دوی په ترهګرو کې موهیس ټول توپیر نه کړي او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنگو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستیز په لار خو نمو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ ترهګر نښه کړې او دا سیمه مو ترې پاکه کړې ده. نن چې زه تاسو ته وایم چې موږ د دې سیمې 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده، نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ ترهګر وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی. د پاکستان پوز وایي چې د ضربیاتو په عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
د پاکستان د پوز د ویاند میجر جنرال عاصم باجوا له اړخه په ضرب عزب عملیاتو کې د ترلاسه کیدونکو بریاو په حقله ریپورت مو اوریده. بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي، خو د وسلوالو د مشرانو د ننیولو سره سره د سیمې د خلکو مشکلات هم زیات شوي دي. تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل دی ریپورت کې اورو.
تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوز د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سي پس په میرامشاه میرلی او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عزب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي.
پاکستان
دغه سی بیا په شوال تحصیل سپینوام رسمک د تخیل غړیوم او د سلیک کې هم پوس وخت نا وخت عملیات کوي خو له دغه سیمو څخه ټول خلک ندی وتلی. د پاکستان پوس د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلی سیمو په خاص توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمه کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم لمین سوړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسول دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوي کوي خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو خو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارتو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی نو مړ کړی شوی دی. نو نارتو وزیرستان په شان اټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات او دا او چا به چې دوه هفته کې کلیئر کیږي چا به څلور هفته کې کلیئر کیږي دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میران شاه میر علی چې کوم علاقې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی آی ڈی پی دلتا بندو کې دی خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. اټس مینس چې دا کم از کم دا کم نه تو زیستان آی ڈی پی څخه راوتی دي د لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا یو لاک او شپږ زره کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي او د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د سربې عصب آپریشن نه وړاندې تېر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور تمشاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستی وه وایي چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتله وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پرېوته دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې او لار موجوده و خو دولت د پاکستان غلار خو نه کړو. نو زما په نظر خو دې ډیر زیات منفي اثرات دي چې راغره د قبایل سیمه او د قبایل خلک به تر ډیر وګدې مودې پورې دا برداشت کوي او دینه به بار نرږي.
د پوس ویان آسم باجوا په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوس ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مشال مرکه درته د رواني غړې په دویمه نیمه کې لرو خو دا غینه وړاندې ځنې ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې دي. ورزو یو ریپورت ته د خیبر ایجنسی د باړي شلوبر قام به کور شوی خلک وای چې خپل سیمه ته استنیدل شروع شوی خو د بدمنۍ او پوزي عملیاتو لوجي کورونا تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوی دي او حکومت نه وختنه کوي چې دا د ورته بیا برابر کړي شي. بل خو چارواکي وای چې د بیا بحالي او بیا رغونی لپاره پلان تیار کړی دی. په دې خپل تفصيل د سیمه نظم خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د شلوبر قوم د بې کورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري خو دغه خلک وای چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د بو نظام هم متاثر شوی دی او اوس حکومت لپاره کار دي چې دا هر څه ته بحال کړي. په دې حقلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پر دې مشال ریډیو ثوای
چې کوم د اندراج سټارټ شوی دی موږ واپسی کوو اندراج کوو. موږ لډېرې مسالې دي لکه پاغه کې مسالې دي چې موږ ته دلیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. دې وجنه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته بحال کړي شي او موږ ته چې کوم دي هغه سہولتونه راکړي شي چې هغه زموږ ضرورت ته 24 غنټې کې چې کوم دي هغه موږ په کور باندې روتي. ویل چې دلته چې بیلونه او به هر څه چې هسپتالونه ټولو مسالې دي لیارې بند دي چې کوم لیارې وي هغه ویرون شوي. نو دې وجنه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحالي په خپل علاقې ته چې سړی رو واپس شي. نو هغه وجنه بس
او د شلوبر یو بلتن الف خان پر دې هم د خپل سنی حالت او ستونزو په حق لغو ویل.
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته او بنشته رو جارو بندرو روانه رو هغه پوره چې کوم نه موږ سره هیڅ اقدامات نشته راي. نو بس صرف انټری وي د خلکو نور د خلکو چا کورونا ویرون وي چا چې شي ویرون خو خپل حالات کې هیڅ مونږ نه پاتې شوی. تاسو خپل هم ویل چې نشبه گو کولا وشول په یو نیم کول کې چې کوم د هر څه تبو کیږي لکه فصل نه موږ ته بوش ولا خو ونیم ته بوش وي د پلو نکد وخت ونی وي هغه موږ چې کوم نه و چې شول نه دغه نه چې وبنه وي ټولونو بم رو بندي باندې بجلی نشته راي. نو موږ حکومت نه دا برپور توقع او خپل هغه کاو مطالبه کاو چې موږ سره چې کوم نه په هاریو کې سم چې کوم نه مالی مرستې مو شي او چې کوم نه د خلکو حوصله زیه پر چې کوم کورونه یې پروژه راوونه او هغه د وکړي شي.
د باړې شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د شلوبر په لزګونه کورنۍ ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته حسا کوي چې په باډه شلوبر کې د نن هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوي ورکړي. په باډه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد فوزي عملیات وشول خو په دې ورستو کې د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او د بیکور شو خلکو ستنې د ورته پیل شوی دی. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
هلته د بومند جنسی په انبار تحصیل کې خلک شکایت کوي چې د هسپتالونو سکولونو ودانۍ موجود دي خو پکې ډاکټران او استادان نشته. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې نیولې ده خو ولس هم ذمہواري جوړیږي چې خپلو ماشومانو سکولونو ته د استولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې حق تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شرماست رگزی ریپورت کې ورو
دا محمد ایجنسی په انبار سیمه کې هر څوک د سرکار له خوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړ هم دي خو ولسی وای چې هغوی په دغه ودانۍ کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي. نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پیښور روغتونونو ته یوسي. ماشوق خان د دانشکول اوسیدونکو دی او هغه وویل
چې سکولون له استادان راځي خو یو په پولی کې یو واقع کې په ډیپټۍ کې یو په چوټۍ باندې 300-400 واړه یو کس ماشتر دا 300 واړو ته چرته رسیدي. بل خبره به کې دا ده چې دا تم سکولون جوړ شوی زمونږ په علاقو کې نو یو سکول په هغه باندې 1200 کسانی نو هغه تا ماشتران نشي رسیدي.
په یاد سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې په کې عثمان خیل قوم اوسیږي صرف یو های سکول جوړ دی، نور پرایمری سکول نه پکې د شمیر جوړ دی. ولی د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي. نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږه په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دارې په کورونو او په یربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې دا په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی نو موږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کیږي. زمونږه د ګاډۍ ضرورت پیښ شي پیښور ته ونه رسیږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخیږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د انبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زما نه چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د تحصیلدارو د مشرانو په سربرایۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده غږ راغوستي و ما ورته ویلي چې تاسو به په میاشت کې کم از کم 2-3 سکولونه ویزټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواز د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې اولس هم وګرځول. نو هغه څنګه
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو نو په کار چې زه تاسو کوم چې بچی ته ولې لانړې اوس هم زه یو سکول نه رالم یو نیم سل کسان په یو کلاس کې او پای کې 50 کسان راغلي ډېر د حیرانتیا خبره ده سل کسان څه شو آیا دې پلارانو زده پته نه لګي
د جرګې شریکوال وویل چې هغوی به له دې وروسته په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورټ به انتظامیه ته خامخا ورکوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی او د مازیګر شپږ بجې چې شي نو د همدې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه به سر ترسیږي تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ ورزو یو ویبل مقاله ته دان رسپانه لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او ریاست ته پکار دی چې د ولس د امنیت لپاره خپل ځمواري سرته ورسوي د دې مقاله مهمه برخه د ګلې ازناورو
دان رسپانی د اسواد په اسکول کې د استاد لخوا د تماچی صفاکولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وجل شوی دولس کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابلی تصور ده دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو اداریه زیاته بي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼۍ ته لاړو ډان رسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروسته د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی د پیښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسی ښکاره کړی دی په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیري زیاتول ویل شوی وو د خیبر پختونخوا حکومت تر دې هدف فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي خو د ژوند مختلفو مکاتب فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه په اداري کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي د دې نوړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبل کړې همدا غشن په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه و ترلاسه کړې دان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې توې دونه وړاندې احساس پکار دی په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته باید ریاست د خپل وګړو امنیت ساتلو لپاره خپل ذمہواری پوره کړي د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دوړو حقیقتونو سترګې پټوي
دا و ګولیاس چې تاسو ته د ډان رسپانې مقاله وړاندې کړه د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې روانه د پانسیانو ورکولو لړۍ به د روژې د میاشتې په احترام کې ځنډول کیږي او د دې میاشتې په سر ته رسیدلو به بیا دوام وکړي یاد اداره وایي د لړکی ټول صوبایي حکومتونو ته هدایات جاری کړي دي په دې موضوع زمون خبريال احمد الله د اسلام آباد ته رپورټ لګیږي
د داخله وزارت یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایات ورکړل شوې دي چې کوم قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړي کېدونکي و د دې میاشتې په احترام کې د هغوی سزا د څه وخت لپاره وزنډول شي او د روژې میاشتې وروسته د پرې عمل درآمد وکړي شي په پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې حکومت د ایوی میاشتې په ځای د مرګ په سزا په مکمل توګه پابندي ولګوي د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو چارواکی شیر محمد خان وایي
مستقل
بیگناه خلک
غاشي. یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 منېټه د پیښور په ارمی پبلک سکول د حمله وروسته په 14 منېټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړې شو. دا د هم یاد وی چې د تیر کال دسمبر میاشتې نه تر دې دمه په مختلفو جرمونو کې ککړ 155 زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړی نیمای ته درنګ شه بکه رسیدو. مجید بابر را سره استودیو کې موجود دی، راځي چې د خبرونو لنډ استرواو.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباره کې لکتر لګه شل مشکوک وسوال وجلی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جزرو د شوال په شوي خېلو وړو کې منډي سیمه کې د مشکوک وسوال په پټنځایونو هوایي بمباره کړی، خو وسلوال بیا وایي چې دغو بمبارو دوی ته تاوان نه دی رسولی. د پاکستان پوځ دا دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې پوځي عملیاتو کې د 2,700 زیات وسلوال وژلي دي. د پوځ د دې دعوو په اړه وسلوال ځینې دي ویلي. گورنر خیبر پختونخوا وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي 600,000 خلک به د اګست میاشتې نه مخکې مخکې خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. گورنر سردار مهتاب عباسي دا خبره تېره ورځ د پاکستان سرکار ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړي دي. د افغانستان د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د شکمش ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د ماین په یو چلتنه کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې شاملو ماشومانو وویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د قومي قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ورنکړي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون په ارګ کې د ښځو رسنیو مدني ټولنو د حقوقو د پوهانو له یوې ډلې سره په مشاورتي غونډه کې وکړه. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزي آسیا کې د بشري حقونو پر ضد د کاروایانو له وجې سخت دریځي نور هم زیاتېدای شي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټاکې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې 22 فلسطینی ودل شوی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د مشال مرکا د دې خبرونه کوربه دی خدای نور ناصر. ملما بدرته هغه په خپل درو پیژني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
قدر من رودن کو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټه تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلی پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو لمه خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونه پایل لکه مرچ له نور ملمنو سره کوله. تاسو سره هم له هغه پښتنې کوم چې تاسو د پیدایش په حق لومړی راته وایست، کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې چې پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر یون سن 1978 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبوی اوس یې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلی یم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی، او کالج دولسمه تر لسمه تر دولسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلی یم، او دا نور تعلیم تر یونیورسټۍ پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی، په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړه سوی، ناروغه سوی او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ سوه، ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصري باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي، نو هغه کې زما پلار چونکې مصر و او عمر زیات و، نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ور سپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ، نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سوه، ما ډېر خواهش وي زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل، او زه غواړم او خاندان راوغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به دا خپل مسیح ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسیحي به درته پاتې سو، هغه مو ونه کړم، کوم ایم ایم وکړه که نه؟
د ایم ای امتحان له ما پاتې سو، بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټۍ ویزیټ وکړي، زه لاړم یونیورسټۍ ته، نو هغه کوم زما په خواني استادانو هغه ماته ډېر دا وویل چې موږ به تاته موقدر کړو چې ته راسه د اګزام ورکړه. بهرحال زه دم په ولسي کارو کې انګیج سوم، خته سوم چې هغه بیا به ما سپارې.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و، او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېنستم، مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مو کولې، جرګې مو کولې، لیکن سیاست زخلیر وم، که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اول وار ډي اس اف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریښو، 3 کاله ما دا تجربه کوله د روغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کولیړه، او په 1990 کې چې ډېر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب اکبر خان بوټی هم خپله پارټي جوړه کړي وه، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ، خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي، نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ، او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپي کیږئ، که څه هم زموږ ډیری اوریدونکو به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کوم خاندان و، دا له ډېر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و، پاکستان جوړېدو کې تاسو ته به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګیزی سي زما ورنیکه و، دله خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدی، نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې پاک مری او بوکټي او دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوگیزی وو نو بیا د فیصله وکړه هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده ور واستوي نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکوه یا به ما او تاسو سره یو ځای شو جلاو سټریټ جوړ کو یا به لکندهار سره ګډ شو نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او ان کنډیشنل بی څل هغه ځخه اوټی د پاکستان پاک ورکی او پاکستان جوړ شو نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم د دې یو ډیر لوی رد عمل وو رد عمل دا وو چې زموږ سره سینو بنګل خان جوګیزی شهید کړی وی هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوی دي چې هغه په ضلع لورلای کې پراته دي د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ شو هلته د هغې هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې ګورنر جوړ کړو او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه چونکه د الیکشن ورځ وه موږ په پولینګان باندې ګرځېدو نو ما ته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلي پر پولینګ باندې نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي چې نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ نو زه چې پسې ورغمه نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپه لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاجه راسم نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه داسې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم نو اول اربه زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر چولان دی کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي او نن دغه لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګې دي هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر زما مال زما دولت زما بچان ټول ته پښتانه قربان دي نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي
صحیح او نواب صاحب تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي
هو دا کوم سوال ستا کړی دی د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره چې څونی د انسانانو آبادی زیاتېږي هغه کې په مسایل زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاته دی او فوري او اسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح
د خدای لپاره نه کوي یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپل چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر دي او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې ستا ډېر لوی لوی داسې مسئلې ستا چې په هغه کې تر سل ځخه زیات مړه لکه اوس د غیب زی او د امید زی مسله راواخلې لکه اوس د میزی اډې مسله راواخلې نور داسې ډېر کومو مسلې شته سلیمان خېلو د مندو خېلو داسې نور مسلې دي
دا شرانې سیمه کې اکثره هر کور بدې لري
کنه هر کور کور بدې شته په موسی خېل کې شته نو کوشش ما دا کړې دي چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم دوی را وغواړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته داسې کورو ته زه ورغلی یم اوس روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم په ناوه به ورغلی یم لوږې به کښېناسته یم لیکن قدرت ته به نه یي منظوره لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم نو زما دغه کار دی بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حد کامیاب سو یم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یې ودې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فایدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوی چې کوم ټریک و دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته اوس دا ختم سو بیا پټړۍ هم وکښل سوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره تاسو دا ټریک وکې شي. وه دومره پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیست، دغه ته به تاسو څه وایاست؟ د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اول اور بس د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوسو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې چولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خل نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي دې ځخه تقریبا په منځ کې 50 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی. دا بالکل بند و او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرده وتلې وه او دا اوسپینه دغسې ولاړې وه په اسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړوم چې دا به براډ ریج کږي، دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا دا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو
غلا کول به بالکل
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله، بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډو مشنان ور سره او دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها کېدو په دې کې 8 کیلومتر لاین غلاسو، دا 8 کیلومتر لاین سی غلاسو، دا باقاعده ټیکادار لپاره راتلی د دا لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا بخول. بیا د غی علاقې اس ایچ او یا غی علاقې سی د پولیس د لیویس ایریا کې وي تحصیلداران ډی سیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غله ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو 15 به پیسې جو وخت خلاص وکړ. نو کم رفتار سره روان وی روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو 2-3 کال نور پات سو نو به شای پاتنو.
صحیح.
بل خو ته د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاک کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران و یا وزیر و یا چیرمن و هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي، دا موږ باسو، دا موږ په بل کاراولو، دا ځای کړي، دا خلک غلا کوي، یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی دا راغلی و اویس غنی دلته گورنر و په گورنر هاوس کې میټینګ و پر دې نور مسایل هم و خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وسي بای فورس دی دا وباسي د لیبیس د اف سي په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زه را ولاړ شم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا بې غلا وړي یا بې ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسره وکړم ما ورته وویل زه دا په دې شرط دا لاین در لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې له زیارت له کراچ څخه به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوی لاین ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږي پرچته ږدي او د ګاډر کار ځای اخلي بل کار ځای اخلي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین د ریل کوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درښیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا چې څه پیسې دي دا به په ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه تور کیستی په دې خلاص است اوس خبر راغه د ټینډر د ټریکی او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت وغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا ټیک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په بار کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانه سټراتیجیک ډیپت پنځمه صبح فلانه دا ګری تماشې دا دغه یو برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تور چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کان د پاره او جد و جهد کوي او سیاست عمره مدار شته دا وی د محمود خان غي سیاست او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد د خلې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسي ځکه چې لږه وخت غست للم نه مشه خنده کته لیدې ما کتل للم نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه و سو چې موږ ځنې کلی واخاته دی ځکه ودی خاته غریبان پات جماعت په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لاش سید له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلان اچي موږ سره ښه اړیکې نه دي لار چا دا کنفرم کی کپه دي کی زما یا د محمود خان نوم راووته چې دا کار د دوی یو یا دوی تر پر دې تر شاو یا مخته بل څوک اچول زه به ګرځوند له سیاست هم استفار کوم له نوابی هم استفار کوم د عام سړي غونې ځم تر
نواب صاحب خیرنی پښتنه میده ځینې داسې پیښې سوي دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د پاک د بلوچستان وزیر اعلی ویل ډیری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنگولو یو سازش شو په لسانی کرکه پیدا کړي د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پیښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پیښو مخنیوي وسی چې پښتانه نور ونه وجل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل داناری وی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی افلانه دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنگ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای ځي کراچی ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی په دبي کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته چې دی ځان اچي خونو لوږي په مخه خسته دی در بدرې په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر څلور سوه زیات لاشونه زموږ د پښتانه راغلي دي د بلوڅ لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خو لوږي مجبورې په مخه خسته دی اوس نو دغه روډ چې دی دا زموږ د پاره یو کمزورې هغه دی د خوزدار روډ چې پر دې روډ باندې د پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای توان غواړي دا کیسونه خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږ زره ولر سوم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پشاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت چلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکا دا داشت پر شا باندی توپ او آئی ای دا چو یای ورزا ٹکوی هم ولول یا ٹکوی مار طول زما اتیا بس اویا بس دوری جی لکوٹی و لپشین زخووزی کراچی تا جیو پا دیک پشتانه چی اویا بس الاغی خواراوزی چی کوٹی راجی پا دیک پشتانه
چی تو دا پدار تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان موجو پر کندهار باندې یا پر روب د رسمل خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي ک دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو یو بار په ځین کې داش دی خو زه خو پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرموله ده ما دا دی اوسم زما په شو کې دا دی پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول وو چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمل خان او پنجاب او پلانته پر دې لار باندې درو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار محفوظ کوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس پر زیده پر
اے وخت بیر تر شا اے وخت بیر تر شا یو افغان موزیګو یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چننګ قوت نوکری داتې ځوان موسیقی شانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی شانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی چ بیرغ دا سادی کرپ هیوا دا یا پور تا چ بیرغ دا سادی کرپ هیوا دا بیا دا سیو بادشاہ لکا مانو سی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان مو سی گوا اے وقت بیر ترہ شاہ یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا چې جوړ لگڑی انگریز تا بیا غزا در نوی یو دا سلوی غازی یو دا سلوی غازی مرزمان خان موسی گوا مجایا احمد خان یا مرویس خان موسی گوا اے وقت بیر ترا شای وقت خان موسی گوا بیایا احمد خان یا مرویس خان موسی گوا نو بیایا احمد خان یا مرویس خان موسی گوا منت وطن کے افغان موسیقی گوا جایا احمد خان یا مرویس خان موسیقی گوا